درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې د آزادی رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلوم. داعش یا د اسلامي دولت سختریزي ډلې د مسار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې د پرونی 14 مسؤلیت ومانه. په دې برید کې د طالبانو په وینا یو تن وشل شوی او د خبريالانو په ګډون اته نور تبیان شوی دي. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وشل شویو شمیر درې او د ټپي خبريالانو شمیر شپاړس شوډلې دي. داعش د ټلګرام په خواله رسنۍ کې په خپل چینل کې ویلي چې دا برید دوی کړی دی. تر دې دوی ورسې وړاندې داعش د بلخ لپاره د طالبانو د والی داود مسمل د وشلو مسؤلیت منلی و. د بلخ والی د ولایت په مقام کې په انتحاري برید کې له دوو نورو کسانو سره ووشل شو. له بلې خوا د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبريالانو پرونی 14 چې د تیرورستي حمله بللې وغندله. پرون د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې 14 د طالبانو په وینا یو تن وواژو د خبريالانو په ګډون اته نور ټپیان کړل. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وشل شویو شمیر درې او د ټپي خبريالانو شمیر شپاړس شوډلې دي. توماس ویست نن سهار وختي په خپل ټویټر کې لیکلي واشنگتن د تاوتریخوالي د بې مفهوم اعمال غندي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه هم پرون په یو اعلامیه کې دا به 14 غندلی او په دې اړه د چټکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي د تابعیان په کلتوري مرکز کې د شوی 14 پیښه ل نشته ساري. هغه دا 14 په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ بل گزار بللای دی. تاکل شوې چې سبا دوشنبه د پلازمېن کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن عمومي واکسیناسیون پیل شي. د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کښو ماشومانو ته د پولیو ست څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د پولیو د بیړنیو عملیاتو د مرکز مسؤل ډاکټر نیکولی شاه مومن وای که څه هم دا کمپاین په ټول افغانستان کې هم مهاله پیل شي خو شای په زینو ډیرو سړو سیمو کې او څه وزندې شي. ماشومانو ته بعد د پولیو ضد څاڅکو ترڅنګ د ویټامین ای ګولې هم ورکړل شي. د سوریه دولتي رسنۍ وای اسرائیل نن سهار د سوریه جنوبی برخه په توغندو وشتي او د سوریه درې سرتیری ټپیان کړی دي. دولتي خبري آژانس سانا د پوځي سرچینو په قول راپور ورکړی. سهار وختي د هما ولایت پر مصايف شار توغندې لګیدلې دي. په دې پېښه کې د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړی شوی. په هغو تصویرونو کې چې سانا آژانس خبره کړې د سشکاري چې توغندې پر کرنی زومځکو لګیدلې دي. اسرائیل چې له کلونو راهیسې په سوریه کې پر ځینو هدفونو په سلګونو حمله کړې سم د لاسه د دغو میزایلو د توغولو په باب څه نه دی ویلي. د سعودي عربستان د تیلو د تولید ستره کمپنۍ آرامکو نن یک شنبه اعلان وکړ په 2022 میلادي کال کې د اومو تیلو د بای د لوړیدو لکه بلې ګټه 1.8 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. دا د وړم کال په پرتله په سلو کې شپږ څلوېشت نیم او په تاریخ کې د دې کمپنۍ تر ټولو لوړ عاید دی چې په یو کال کې ترلاسه کوي. د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته په نړۍ کې د تیلو بیا لوړ شوه. د سعودي آرامکو شرکت په 2020 میلادي کال د تیلو د تولید له درکه 110 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کړی و. او هغه څلور ستور مزل چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیرې کړې دي نن د سپیس ایکس شرکت د چټکی الوتنې په مرسته ځکه ته راکښته شول. د ډراګون په نوم کپسول چې دوی پکې ناستو د فلوریدا ایالت په سواحلو کې ټمپا ته څیرمه پر اوبو راکښته شو. د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیا او جاپان د غستور مزلې په تیر اکتوبر کې نړیوال فضایي تمځي ته تللي وو. ځمکې ته د دوی ستنېدل څو وارې د خرابې هوا له کبله ځنډېدلي وو. د سارک یا جنوبی آسیا سیمه ای سازمان د افغانستان پر ځای دوره‌ای مشري بنگلاديش ته ورکړه. د سارک ډډیو ولې دوره‌ای مشري افغانستان ته ورنکړه؟
تر څو پورې چې دوی په رسمیت ونه پیژندل شي تر هغه وخت پورې د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغه کې هم دوی رسمیت نه لري.
د هلمند د کجکي اوسیدونکو وایي سیمې له څنګه تیریږي خو ځکه د اوبو له نشټوالي شاړې دي.
موږ د اوبو پر غاړه پرته خو به مو نسته. رود زموږ څخه پښوت تیریږي هلمند رود.
د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو د طالبانو د روغتیا وزیر پر څرګندونو خبرګون شو دلی. د د خصوصي شونځیو خاوندان وای سشکال لښ مرز د کوونکو نمونه ثبت کړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د رسنیو یو شمیر مسؤلانو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او د هیوادونو نړیوالو بنسټونو چارواکو د افغانستان په مزار شریف شار کې پر خبري اعلانو د شنبه د ورځې ځان مرګ بریټ په کلکه خندل یو د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا پیشه تعقیب کړي. دوی دغه پیشه د بیان پر ازادي او د افغانستان پر خلکو بریټ بللې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت په دې بریټ کې د یو تن د وژل کېدو او د پنځو خبريالانو په ګډون د اتو تنو د ټپي کېدو راپور ورکړی. خو د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په دې پیښه کې درې تن وژل شوي او د شپږسو خبريالانو په ګډون تر دې شو ډیر ټپيان شوي دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د رسنیو او خبريالۍ په ټولنو یو شمېر مسولین له طالبانو غواړي چې د خبريالانو د خوندیدو په برخه کې خپل مسولیت ادا کړي. د پښتو خبري اژانس رئیس دانش کروخیل د یکشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې په مزار شریف کې پر خبريالانو د شنبه ورځې بریټ په کلکه وغنده او د دې بیان پر ازادي او د افغانستان پر خلکو بریټ وباله.
از مسولان مربوطه می خواهیم که
مغلاړ باندې مسولین او څخه غواړو چې دا پیخه په جدي توګه تعقیب کړي، عاملین او پیژنې او د خبريالانو امنیت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
امنیت ژورنالیستای افغانستان اینا
په ورته وخت کې د افغانستان خبريالانو مرکز ته ویلامي په خبرولو سره د خبري د خبريالانو او د بیان ازادي پر ضد یو ښکاره عمل بللې او په دې اړه د جدي تړنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان خبريالانو مرکز وایي د شنبه په ورځ په مزار شریف ښار کې د طبيعت په فرهنګي مرکز کې د خبريالانو د ساینې په مراسمو کې د بریډ لامل درې کسان وژل شوي او د شپږو خبريالانو په ګډون تر دېش ډېر ټپيان شوي دي. دغه مرکز د هغو شپږو خبريالانو نوملړ هم خپور کړی چې ټپي شوي دي. تر دې مخکې د افغانستان آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه د 15 خبريالانو ټپي کېدل تایید کړی و. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور په دغه بریټ کې د طبيان کلتوري مرکز ته وساتونکو وژل کېدل او د پیڅه خبريالانو او درې ماشومانو ټپي کېدل تایید کړي وو. نه یې دغه بریټ چې تر اوسه یې کومې ډلې مسؤلیت نه دی منلی په دې وروستیو کې پر خبريالانو تر ټولو خونړی بریټ بللی دی. د نوی مسؤول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت روی رواني خبرنګارانو متاسفانه
د دغه خبر یلانو رواني حالت خنه ده. رواني په لوی ضرب لیدلې او په عین حال کې د دوی د پکونو پردیش لیدلې. سترګې ژوبل شوی په سره او مخونو یې چری لګیدلې او د ترملنې اعلان دي.
د طالبانو حکومت وایان زبی الله مجاهد د خبر یلانو د خوندیتوب د غوښتنو او د دغه پیخي د چیرولو په اړه د ازادي رادیو د پښتنو په سوا کې څو نه وایل. د خبر یلانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی د دغه کمیټې داسي پروګرامونو د همغږي کوونکې بیلی په حواله په یو خبره شوی خبر پانه کې لیکلي. د خبريالانو د درناوي په مراسمو کې د خبريالانو په نخا کول یو د شرم وړ او بوزدلانه عمل دی او ټینګار یې کړی چې د هغو کسانو مسؤلیت باید پای ته ورسیږي چې خبريالان په نخا کوي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي ریچارډ بنټ او د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست هم دغه بریټ غندلی او له افغان خبريالانو نه ملاتړ د پراخېدو غوښتنه کړې ده. د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې پر خبريالانو د بریټ د عاملینو د پیژندلو غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې افغانستان په 2022 کال د یادو کمیټې د مجازاتو د معافیت په نړیوال نوملړ کې د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري چې د خبريالانو د وژونکو د تعقیب او محاکمې په برخه کې تر ټولو بده مخینه لري.
ازادي راډیو پلنډو چپو په 19 یوشت او 15 مترو باندې واوري.
د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان سارک د سازمان د سرمنشي چوکي افغانستان ته ونسپارله. پاکستاني د نیشن رسپانی د سارک سازمان په دارالانشا کې د یوې سرچینې له قبله لیکلي دا پریکړه ځکه شوې چې د دې سازمان غړیو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلې. تموچې په فبروري کې د درې کلونو لپاره افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمشي چوکي وسپارل شي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان یا سارک غړو هیوادونو پریکړه کړې چې افغانستان ته د دې سازمان د سرمنشي چوکي ونسپاري. د سارک سازمان په دارالانشا کې با خبره سرچینو د پاکستان د نیشن ورسپانې ته ویلي د دې سازمان د منشور او مقررات پر بنسټ تمه و چې افغانستان خپل یو ډیپلوماټ د سرمنشي چوکۍ ته وټاکي. خدا چې د سارک سازمان غړي د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني، له همدې عملی افغانستان ته د دې چوکۍ لور کولو ډډه کړي. د نیشن ورځپاڼه لیکي د نیپال د بهرنیو چارو وزیر بهارات راجپودیل چې د سارک سازمان د دارالانشا مشري ورتر غاړي ده، له افغانستان پرته د دې سازمان غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو سره اړیکه نیولې او له بنگلاديش د غلام سرور چې نوې سرمنشي ټاکل شوی د پیژندنې په اړه ورسره خبرې کړې دي. افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمنشي چوکۍ د دریو کلونو لپاره ورکول کېده، خو پر ځای اوس بنگلاديش ته دا نوبت ورکړل شوی دی. د طالبانو مو د سارک سازمان د دې پریکړې په اړه خبرګون وغوښت، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد که څه هم ژمنه وکړه چې د معلوماتو تر بشپړولو وروسته به ځواب راکړي، خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. په 2021 کال کې هم د سارک سازمان غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په دې ناسته کې د طالبانو په ګډون د پاکستان د فشار له امله لغوه شوې وه، خو دا ځل افغانستان ته د سرمنشي چوکۍ د نه سپارلو سره په ښکاره ډول هیڅ هیواد مخالفت نه دی کړی. افغانستان، هندوستان، سریلانکا، مالدیف، بنگلاديش، بوتان، نیپال او پاکستان د سارک سازمان غړي دي، خو پر دې سازمان استرالیا، چین، ایران، جاپان، موریس، برما، سویلی کوریا، اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالات هم د څارونکو رول لري. د یادونې ده چې د سارک سازمان نوې سرمنشي هر ځل د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ټاکل کیږي، خو دا ځل د مخامخ غونډې پر ځای د وړاندیز په توګه نوې سرمنشي معرفي شوې او غړیو هیوادونو منلی دی. سارک یا د سویلی آسیا لپاره د سیمه ییزې همکارۍ سازمان د 1950 کال د ډسمبر په 8 نیټه د بنگلاديش د ډاکا په ښار کې د وو سویلی آسیایي هیوادونو په غړیتوب جوړ شو، خو د 2003 کال د اپریل په 3 یې افغانستان ته هم غړیتوب ورکړل شو. د دې سازمان مهم هدف د غړیو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ او ګډ کار لاري اقتصادي او ټولنیز پرمختګ ته زمینه برابرول دي.
لکه څنګه چې په راپور کې یادونه شوې وه، د سارک سازمان د نوبتي مشر په دورشل کې دا ځل د افغانستان وارو چې یو افغان ډیپلومات د دریو کلونو لپاره د دغه سازمان د سرمنشي په توګه وټاکل شي. خو په دغه سازمان کې سرچینو رسنیو ته ویلي دا چې د طالبانو حکومت د سارک سازمان د هیڅ غړي د دولت لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د سازمان مشر د افغانستان پر ځای بنگلاديش ته ورکول کیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د سارک سازمان د مشرتابه د دې پریکړې په اړه د جنوبي آسیا د مسایلو لشنون کې شفیق همدر سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو ترڅنګ نور څه داسې مسایل شته چې دغه سازمان مشري ته د افغانستان د رسیدو مخه نیولې ده؟
طالبان په منطقه او په ټوله نړۍ کې منظوي شوی دي، ځکه دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوی، نو تر څو پورې چې د نړۍ د هیوادونو د خوانه یا د همسایګانو نه یا د سیمې د هیوادونو د خوانه دوی په رسمیت ونه پیژندل شي، تر هغه وخته پورې د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغه کې هم دوی رسمیت نه لري، ځکه په نړیوالو اړیکو کې چې کله تاسو رسمیت ونه لري، ډیپلوماټیکې راکړې ورکړې له هیوادونو سره ونه لري، نو بیا په هغه سازمانونو کې په هغه جوړښتونو کې زه فکر کوم بیا په هغه کې ځای کې ځای نه وي. ښه مثالونه د شمالي کوریا دی چې هغه هم له ډیرو دغه سازمانونو نه وتل دي، که څه هم په ځینې منطقوي مسایلو کې له چین او له روسیې سره شته دی، لیکن په لویه کچه باندې هغه هم منظوي دی. په افغانستان هم داسې دی چې اوسنی کوم حکومت چې راغلی دی هغه په زور باندې راغلی دی او قانون تر اوسه پورې هلته نشته دی. بشري حقونه، د ښځو حقونه، ډېر مسایل هلته شته دي چې نړیوال لا تر اوسه پورې مطمئن شوي نه دي او دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي. نو په دې اساس باندې کوم تصمیم چې په سار سازمان کې نیول شوی دی دا په همدې اساس باندې دی چې د منطقي هیوادونه لا تر اوسه نتیجې ته نه دي رسیدلي یا دوی په رسمیت نه دي پیژندلی. تر څو پورې چې دولت ونه پیژندل شي نو په هغه یو سازمان کې غړیتوب هم په هغه کې حضور یې یا حتی د هغې مشري او معاونیت او منشیتوب زه فکر کوم هغه بې معنا راځي.
په وروستیو میاشتو کې د سیمه ییزو سازمانونو څو ناستې ترسره شوې. په ځینو دوی سازمانونو کې افغانستان غړیتوب درلود او په ځینو سازمانونو کې هم د نظر په توګه یې ګډون کوو. پخوا خو دې ناستو ته د طالبان حکومت استازي ورونه بلل شول، نو که د افغانستان استازي په دې سازمانونو کې ګډون نه کوي د دې وضعیت تاثیر به پر افغانستان څه وي او لوی علتونه یې تاسو په څه کې ګورئ؟
علاوه له دې نه چې په شانګهای کې، په سار کې، په وای سی کې یا په نورو دغه مجالس کې لکه د منځنۍ اسیا د ملي امنیت سلاکارانو د خوانه چې کوم دوري غونډې جوړیږي غوی ته نور بلل فکر کوم په دې ټولو کې دا ډیر زیات تاثیرات لري د افغانستان په خلکو باندې د افغانستان پر راتلونکو باندې او په اوسنۍ حالاتو کې علاوه له دې نه چې دا سیاسي سازمانونه دي د اقتصادي راکړې ورکړې او اسانتیاوي هم یو بل ته رامنځته کوي نو په دې ټولو اساس باندې دا د افغانستان خلکو ته د افغانستان راتلونکو ته یو زیان دی یو تاوان دی لیکن بدبختی دا ده چې اوسنی حاکمان چې دی د نړۍ سره د تعامل لار نه وړي د منطقي د ځینو هیوادونو غوښتنې سره مشروع غوښتنې دی وي د تروریزم سره مخاطیه غواړي په افغانستان کې نه ځای غواړي همداسې بشري حقوقونه او ځینې نور مسایل چې طالبانو یې مخکې له دې نه چې قدرت ته ورسي تعهد کړی و لیکن اوس هغه تعهدونو ته دوی ژمن نه دي نو په دې اساس باندې یو څه شک د نړیوالو د سیمې د هیوادونو شته دی
طالبان وایي د افغانستان د مسایلو په اړه دوی پریکړې تر ډیره داخلي بوتلري او د سیمې هیوادونو او ګوندۍ هیوادونو ته څه تهدید او مشکل نه پیښوي خو څه فکر کوي چې د سیمې هیوادونو او د ګوندۍ هیوادونو خصوصا د دې مهمو سازمانونو غړي ولې د افغانستان د وضعیت په اړه راضي نه دي او شوي پریکړې د ځان په وړاندې ګواخ او مشکلات بولي
اوس نړۍ د خلې او حیثیت لري کچیر ته د نړۍ په یو هیواد کې نارامي وي مشکلات وي هلته د تروریزم اډي وي یا نړۍ د هیوادونو په وړاندې باندې هلته تحرکات وي نو زه فکر کوم چې بیا داسې پیښې رامنځته کیږي لکه د 11 سپتمبر چې ټوله نړۍ بیا په غم باندې او په جنجال باندې سره اخته کول شي په داسې حالت کې د نړۍ هیوادونه چې دي هغه یعنی غلی پات کېدل نه شي خپل موخف لري د خپل مشروع ګټي لري د ملي امنیت مسایل لري نو په دې اساس باندې د دوی پریکړه چې دی هغه د خپل ګټو د خپل منافع او د خپل ستراتیژیکو اهداف په خاطر باندې دی او د خپل ملي امنیت په خاطر باندې دی چې دوی دا کړنی تر سره کوي
د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده azadiradio.com په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد د خبري چې هڅه کوي د افغانستان طبي سیستم او تعلیمي نصاب د پاکستان په څیر شي سخت نیوکې پاره ولیدي څرګندونه ده چې د شاغل عباد د خبرو ویډیو کله ثبت شوه خو داسې ښکاري چې په پاکستان کې ثبت شوه ده ځکه د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر پکې په اردو ژبه خبري کوي د پاکستان بیرغ ترڅنګ ځړېدلې او پاس په دیوال د محمد علي جناح تصویر اشکاری د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست د سرګندونی یو شمیر افغانانو په طالبانو د پاکستان د کنټرول نشه بللې ده د دې موضوع جزئیات امید ظاهر مل پراپور کې
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد ده هغه په دې ویډیو کې چې د ثبت کرنې ته معلومات نه دوايي هڅه کوي چې د افغانستان طبي سیستم او تعلیمي نصاب د پاکستان په څیر شي
لدی عمل چیز موږ ټوله دلچسپی پاکستان کې دا موږ وایو موږ د روزنې کوم پروګرامونه او قوانین او د لیسو کوم نصاب چې ده هغه د پاکستان په څیر شي موږ د همدې کار په هڅه کې یو موږ ته د دې ډیره اړتیا ده خو کچیر دا ټوله اسانتیاوی په افغانستان کې برابر شي
خو د طالبانو حکومت د امیر وختیا وزارت وایي شرافت زمان بیا ازادي رادیو ته د دې موضوع د سپیناوي پاړه په یو لانج پیغام کې لیکلی ویډیو مخکنه دا یوازې د تیبي سیستم د معیاري کولو لپاره ویل شوې نه د ټول تعلیمي سیستم په اړه خو خاغلی زمان بیا په خپل فیسبوک پاڼه د همدې موضوع په اړه لیکلی د ټول عمر احتیاط څخه دا خدای چې ګوانډیو او د سیمه هیوادونو ته د افغان ځوانو ډاکټرانو د روزنې لپاره سفرونه وکړو او هلته د ځوانو ډاکټرانو د روزنې لپاره زمينه سازي وکړو د هغو کسانو ته چې په دې اړه یې وکه کړي د دښمن خطاب کړي او زیاتوي دوی نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي خو یو شمیر افغانان بیا د طالبانو حکومت د امیر وختیا وزارت د سرپرست قلندر عباد د څرګندونی له پاکستان سره د طالبانو د پټو وعدو پوره کیدل او په طالبانو د پاکستان برلاسي بولی د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي کبیر حقمل په خپل ټویټر پاڼه د افغانستان ته د پنجابي سیستم او نظام انتقال بلل د ټولنیزو رسنیو یو بل کارونکي فضل ربشینوالی بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی قلندر عباد له افغانستان زیات پاکستان کې د ولسی جرګې په خوانی غړي کمال ناصر اصولي بیا په خپل رسمي ټوټر پاڼه عدلي او قضایي ارګانونو ته د طالبانو د روغتیا د سرپرست وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کړې او زیاتوي د قدرت انحصار باید بند او اساسي قانون جوړ شي څو ټول افغانان نظامونه د ځانو غړي او د ګډ دښمن توتیه شند شي
د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت سرپرست پاکستان ته ډیر سفرونه کوي. هغه تیر کال حقانیه مدرسې ته تللی او هلته یې وینا کړې وه. تر څنګ یې لږ دې څلور میاشتې وړاندې ټولنیزو رسنیو کې د هغې تصویر خپور شو چې د پاکستانی خبریال سلیم ساپی سره ناست دی. په دې تصویر کې لیدل کېده چې سلیم ساپی د رئیس په څیر د یو میز تر شا خو قلندر عباد یې مخته د یو عادي شخص په څیر په چوکۍ ناست دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوځ نن یکشنبه ادعا وکړه چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې څخه باندې زر پوځیان وشل شوي دي. د بلې خوا مسکو د اوکراین پر ختیځ ښار بخمود خپل پوځي فشارونه نور هم زیات کړي دي. کیف وایي د ځوابي عملیاتو په لړ کې د بخمود ښار د دفاع پوره چمتووالی لري. د هم د اصلي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات.
لکه چې څه باندې کال مخکې روسیې پر اوکراین غیر مواجه یرغل کړی، په دونیتسک سیمه کې د بخمود ښار پر سر جګړه ډیره دوامداره پاتې شوې ده. د لویدیز ګڼ پوځي شنونکي په دې باور دي چې دغه ښار خپل ستراتیژیک اهمیت لري. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن یکشنبه په ویلامیه کې ویلي په بخمود کې د روسیې تهاجمي عملیات لا هم دوام لري. د لامی له مخې دغه عملیات تر ډیره پر لیمان، اف ډی اف، مارینسکا او شختار ښارونو متمرکز دي. د لوی درستی دفتر ادعا کړې چې روسیې په تیرو څلورو ساعتونو کې څه باندې 1090 سرتیری له لاسه ورکړي او اته ټانکونه یې ویجاړ سوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي، د جګړې په ډګر کې د دغو تحولاتو د خبر کاروالی نسی تاییدولی. د بریتانیا استخباراتي راپور او لویدیز شنون کې وایي روسیې ته د بخمود ښار د کلابندۍ او نیولو د حادثې پر مهال درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. یفګینی پریګوژین چې د واګنر شرکت اجیر پوځیانې په بخمود کې فعال دي، پرون د بخمود د دولتي ودانۍ په 100 کیلومتري کې له جنگي تجهیزاتو سره خپل ویډیو خپره کړې ده. تر ویجاړي مخکې د دې ښار د اوسیدونکو شمیر شاوخوا 10000 کسانو ته رسیده. د اوکراین د پیاده ځواکونو قمندان الکساندر سیرسکی ویلي د بخمود سخت دفاع د دل ځواکونو سره په ځوابي عملیاتو کې مرسته وکړه. د اوکراین پوز نن یکشنبه خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د میزایلو د حملو احتمال خورا زیات دی. د پوز په وینا دوه کسان هغه وخت وژل سول او درې نور ټپیان سول چې روسي ځواکونو په خرسون کې پر ملکی اهدافو توغندي وویشتل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د هلمند کجکی ولسوالۍ اوسیدونکو وای د مزکو ترڅنګ سین بهیږي، خو د دوی باغونه مزکی د اوبو د نشوالي له امله وټشوی دي. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د هلمند سین څخه دی کانال ورته وکاشي ترڅو مزکی خړوب شي. په دې موضوع د شریف الله شرافت راپور واوري.
دا دونه مخلوق ټول و پیرار ته ولار دی.
زه مور ډیر شکر شاستی خدای را کریم ځکه را کړی مونږ خپل اولادونه مده غاړي دي.
سم زمج خوږ وګوري راس یو څوک را واسته وی وروره کدا غسی مستحق
دا ژغونه د هلمند کجکی ولسوالۍ د زمیندار د سیمې د خلکو دی، کوم چې د افغانستان په ساته د تر ټولو لوی وشت سیند یعنی هلمند تر غاړه پراته دی. خو د دې لوی سیند تر غاړه د دوی باغونه او نور کښتونه لتن دی وچسوی. د هلمند هغه سیند چې افغانستان څخه ایران ته تیریږي او په افغانستان کې تر ټولو اوږد سیند دی. د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې دا خلک د جلوی سیند په 100 کیلومتر کې پراته دي. میرزا ولی د هلمند د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکو دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په لسګونه جریبم ځکه لري د هلمند د سیند تر غاړه پروتی، خو وای د جی سیند پر غاړه یې باغونه او ځمکې د اوبو د نشټوالي له امله وچ سوي دي.
دغه پیپونه د شمشوالانو دوه دوه سوه ګاز وراچو، هغه یوه ورځ کار نه کوي. صاحب مانه بیرته بیا پټاو دي او زموږ کښتونه وچیږي. زموږ ډیر شکر شاستی خدای را کړي مځکې را کړي مونږ خپل اولادونه مده غاړي دي. دا موږ ته دا کانال راوکړي چې زموږ ولس پر قرار شي.
د جی سیمې یو بل بزګر محمد ولی وایي چې د جی سیمې د خلکو ټول اقتصاد پر کرهڼه او مالداري ولاړ دی، خو وایي د جی سیمې د خلکو څخه اوس کرنه او مالداري له لاسه وتلې ځکه اوبه نسته.
زموږ ولس داسې ستړی دی د بندې کجکی د ولسوالۍ چې یو ډیر غټ ولس دی او اوبه مو لاندې سولې زور د هر چا نه پرسیږي. دا دونه مخلوق ټول و پیرار ته ولاړ دی چې زموږ د دغه روده څخه موږ ته یو واله نو سعید سی واله راوخیږي. دا زموږ خلک به ډیر وساسي، نو موږ ستاسو دغه هیله لرو چې دغه کومک دغه همکاري د ټول نړۍ زموږ سره وسی، موږ به ډیر خوشحاله یو او دوای ورته کوو.
نورعلی او کریم الله د جی سیم یو دوه نور بزګران دي. دا خلک وایي یو لوی سیند د دې د سترګو په وړاندې بهرنی هیوادونو ته بیږي، خو وایي د دوی خپل ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله همداسې شاړي پرتې دي. دوی د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې له دغه سیند دې یو کانال ورته وکاشي.
اوبه نه لرو، ډېر مشکلات راسره شته. هلته استیمه پخوا د زر لکه روپیو اوس د دوه سوه لکه نه دي. استیمه داسې سوي دي، کمې سوي دي، عیالونه راپسې دي. و ټولو مجاهدینو ته موږ دا پیغام دی چې موږ ستړي سوي د الله د رضا دپاره تاسې دا کار موږ سره وکړئ. وروره، موږ هم د الله د رضا دپاره دا شل کاله جنګېدلي یو. تاسې هم زموږ خوږ وګورئ، راسئ یو څوک راواستوئ. وروره، که دغسې مستحقین نه وو وروره، مې راته کاږئ. او که زموږ اوبه ځي وروره نورو ملکو ته ځي، هلته وځي، خو موږ هم حق لرو. وروره،
موږ د اوبو پر غاړه پراته یو، خو اوبه مو نشته. رود زموږ څخه پښو ته تېرېږي، هلمند رود. موږ د زمینداور خلک چې ډېر د اوبو سره په تکلیف په زحمت یو، د چشنګ اوبه هم نه لرو. د چشنګ اوبو څخه سره خلک ډېر په تکلیف په عذاب دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هلمند د طالب چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی زموږ ټلیفون ځواب نه کړ. زمینداور د کجکي ولسوالۍ یوه لویه برخه تشکیلوي چې شاوخوا 306 کاریزه لري، کوم چې ټولې اوس د اوبو د نشتوالي له امله زیات وچ شوي دي.
د یو شمیر خصوصي ښوونځیو مسؤلان وایي تعلیمي کال رانږدې شوی او د زده کوونکو د نمونو ثبتولو وخت دی، خو کم شمیر کورنیو خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې شامل کړي دي. دوی وایي تر شپږم ټولګي پورې د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د خصوصي ښوونځیو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. نور جزئیات د نرګس مومن حسن زی پراپور کې.
مکاتب هم امکاناتی را که فراهم کرده بودند و اینها یک بخشی از شاگردایشان بودند کاسته شدند، بالاخره عواید کمتر شدند.
ده هیواد بگرام خصوصی خوانزی مشر نصیر احمد پوپلزای وایی در شپگم چولگی پوری دنجون پرزدک رو لبندی زروز تا دی خصوصی خوانزی پگرچه که 50 سلانه کموالی را غلایده. نموار ازیاده وی که چه هم نوی تعلیمی کال پر رسیدو ده او په تیر و کلونه که دوی ده کال په دی وقت که دیر زدکون که جذبول، خوب خبر سخ کال ده زدکون کشمیر کم ده. نموار ازادی رادیو تا وبیل
ثبت نام امسال تا هنوز اکثر
یو شمیر کورنۍ ول نه وی کال ته نوم لیکنه نه کړې. د اقتصادي وضعیت له امله یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان دولتي ښوونځي ته انتقال کړي. دا منفی اغیز لري. زموږ اندېښنې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پیلېدو په اړه دي. دا قشر بې سواده پاتې کیږي. ځینې استادان چې په دنده اوس بیکاره شوي او خصوصي ښوونځي چې پانګونه کړي هم ورته ستونزې جوړې شوي.
سرمایه‌ګذاري هم بر شان به مشکلات ایجاد میشي.
د حضرت نبوي خصوصي ښوونځي مشر محمد یعقوب ابراهيمي هم وایي د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او د خصوصي ښوونځي فیس نشي ورکولای.
او دا چې د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، نو په ډیر لوړه کچه شاګردان له خصوصي مکاتبو څخه دولتي مکاتبو ته روان دي. نو د موږ اندېښنې دا دي چې د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، فکر نه کوو چې سکل به خلک په خصوصي مکاتبو کې خپل اولادو ته ثبت نام وکړي. خو بیا هم خدای مهربانه ده، وګورو چې څه کېږي. داسې چې د یو ځای پورې زه آګاهي لرم، انشاءالله چې نجونو ته به ډیر زر اجازه ورکړي او انشاءالله بیرته وضعیت ډیر ښه شي.
یو شمیر کورنۍ هم مانی چې د اقتصادي ستونزو له امله چې ورسره مخ دي، نشي کولی خپل ماشومان خصوصي ښوونځي کې شامل کړي. دوی وایي کوم ماشومان چې په خصوصي ښوونځي کې ول هم دولتي او تیسي پرچه کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي سونا وایي
وختي کې کار او وظیفه وجود نه نشته باشد،
کله چې کانوي نو موږ رسنۍ لګښتونه په سختۍ لاسته راوړو. مجبور شو دولتي ښوونځي ته ولیکو، حد اقل سبق خو وای او له سبق پاتې نشي. که څه هم شخصي ښوونځي ور باندې ډیر کوښښ کوي، خو څه
وکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر ښوونکي چې په خصوصي ښوونځیو کې تدریس کاوه وایي معاش اوس نیمایي ته راټیټ شوی او ډیری وزګاري شوي هم دي. په هرات ولایت کې د خصوصي ښوونځي یو ښوونکي سکینه محمدي ازادي راډیو ته وویل
درآمد معلمین تقریبا
ویلی شو نیم په نیم شوي. هغه امکانات چې پخوا مونږ خلکو ته وړاندې کول اوس مونږ په لاس کې نشته. مونږ خواشین یو، خو څه مو د لاس هم نه کېږي او د عاید هم کومه سرچینه نه لرو.
د نوی تعلیمی کال پیلیدو ته لاسو کم ورځې پاتې دي. خو په افغانستان کې د خلکو ناسم اقتصادي وضعیت او بلش پګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځي تړل کېدو موضوع د خصوصي خوانځي فعالیتونه اغیزمن کړی دي. په افغانستان کې خصوصي خوانځي د معرفت مضمونونو د تدریس ترڅنګ تقویتي ټولګي او نوي سیستمونه هم د زده کوونکو لپاره تدریسو. د افغانستان د بشري حقوقو د څار ادارې نن یک شنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې لش پګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز 1538 ورځې تیریږي او 15 میلیونه نجونې بې برخلیک دي. خو د طالبان حکومت لا هم د دوی د ښوونځیو د بیا په اړه څه نه دی ویلي.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو او ستاسو پام را اړو د دې سات لاندو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبريالانو پرونی 14 چې د تروریستي حمله بللې وخندل. پرون د مزار شریف په طبيان فرهنګي مرکز کې 14 د طالبانو په وینا یو تن ووژل، د خبريالانو په ګډون اته نور ټپيان کړل. تاکل شوه ده چې سبا دوشنبه د پلازمین کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پودیو یا د ماشومانو د ګوزن عمومي واکسیناسیون پیل شي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي اسرائیل نن سهار د سوریې جنوبي برخه په توغندیو ویشتي او د سوریې درې سرتیري ټپيان کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پنس د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ په باب تر ټولو سخت ټکي وکارول. مایک پنس په تیره دوره کې د ډونالد ترامپ مرستیال وو. ښاغلی پنس نن ویلي تاریخ به له ډونالد ترامپ سره د 2020 کال په جنوري کې د امریکا د کانګرس په ودانۍ د یرغل ورولو په پیشه کې د هغه د رول له کبله حساب وغواړي. او هغه څلور ستور مزل چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیری کړی و، نن د سپیس ایکس شرکت د چټکی الوتنې په مرسته مځکې ته راستانه شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د زهرو کاروان خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د زهرو کاروان په خبرونه کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید پر سروي بحث کوو. د روان میلادي کال په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یو ان اوریسی اعلان وکړ چې له یو برټانیې پانتون سره د قرارداد لمخې به د سټلایټ په مرسته په افغانستان کې د کارل شوو کوکنارو سروي ترسره کړي. یو میاشت مخکې بیا د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دوی څه باندې 1 میلیون افغانۍ د کوکنارو د کښت سروې ته بیلې کړي او دا سروې به له بهرنیو ادارو پرته په مستقله توګه او د کوکنارو د کښت په سیمه کې د سروې کوونکو ټیمونو له فزیکی حضور سره ترسره شي. په نننی بحث کې لخپلو ملمنو له نشئی موادو سره د مبارزې د پالیسۍ له پخوانی معین ډاکټر صاحب ظفر او د کرنې د برخې له متخصص ایوب رفیقی صاحب سره پر همدې مسله بحث کوو. بس له ډاکټر صاحب ظفر سره پیلو. ډاکټر صاحب، په خو به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید سروې به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه کې ده، خو اوس د طالبانو حکومت خپل سروې کوي او یونیورسي هم جلا سروې ترسره کوي. اوس نو که دا سروې ګانې په جلا توګه ترسره کیږي، کومه نتیجه لاسته راځي، ګټه یې څه ده او کومې ستونزې پیدا کولی شي؟
پوخا په لمړی کلونو کې د جمهوریت په وخت کې واځي په اول وخت کې د فیل لارې طالبان چې اوس کوي د مزک لارې فزیکی سروې و. سرویران به کلیو باندو ته تل د غیزنې به ارقام راټولول. بیا په اخر کې 2018 داس دین ورسته بیا دواله سروې شروع شوه، هم د مزک لارې او هم د سټلایټ لارې. دا دواله سروې ټول بیا د یونیورسيټي په ترو کې دلې، لیکن د وزارت مبارزه علي مواد بخادر په همکارۍ سره یو ځای خو دا سروې بیا دواله یو ځای کې دلو. اخر نتیجه بیا یو ځای راوتله د یونیورسيټي لخوا به اعلان دله، خو حکومت په شمول یعنی وزارت مبارزه علي مواد ګور سره یو ځای شریکو. دا چې اوس طالبان د ځکه لارې د کیو یونیورسيټي د حواله لارې نه دواله موثر دي، خو یو د بل سره رقم تغییر وکړه. دا معلومه نه د ځکه لږ زره قیمتي تمامېږي او لږه مشکل هم د هر ځای ته رسیدل هم سخت دي، خو د اول لارې ډیر په اسانۍ سره کی ځکه هغه سټلایټ لارې ټول ارقام په اسانۍ راټولولی شي.
بلی رفیقی صاحب دا طالبانو سروی د فیلډ سروی د ځمکې لارې به کیږي او عملا حضوري او فزیکی به وي، نو د کوکنارو د کښت اراضۍ ته په کتو چې په افغانستان کې ډېره پراخه ده، نو آیا امکان لري چې په تر څلور میاشتې چې دا حاصل لاسته راځي د روان کرنیز فصل چې دا تر سره شي دا سروی؟
ټول خبره ودی ته راځي چې آیا د دې مبارزې سره د تریاکو د کښت سره مبارزه عملي بڼه څنګه اخیستی. زه د سروې په کیسه کې دومره نه یم چې د سروې خوسروې به وشي بالاخره یو نتیجه به مختلفه نتیجه به توافق روسي، خو اصلي موضوع دی چې دې ته څنګه اپروچ کړي او څنګه کولی شي دې سره مبارزه وکړي. زما هدف ټول دا دی
بلی نتیجې ته کو ګورو. نو که دوه دغه اوس معلومه خبره ده چې دوه نتیجې لاسته راځي، نو دغه د دوه نتیجې لاسته راځي نو په دې اساس باندې د همغږي هم نشته دوی ترمنځ په دې مبارزه کې، ځکه منابع مونږ ته ویلي په یونیورسيټي کې چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې همکاري نه کوي. نو که نتیجه لاسته راځي دا نتیجه څه ګټه کوي افغانستان حکومت ته، د طالبانو حکومت ته څه ګټه کوي او نړیوالې ټولنې ته څه ګټه کوي؟
چاته ګټه نه کوي. په دې خاطر دا نتیجې خو موږ پخوام لیدلي دي. په تېرو پنځلسو شلو کلو کښې موږ څو واره نتیجې لیدلي دي. په دې پر ځای چې نه یوازې دا چې نتیجې موږ لیدلي دي، بل کال چې بیا سروې کړې ده یا د سټلایټ له لارې څخه یا د ځمکې له لارې څخه، خو هغه هش هغه کاسه وه. د کښت کوکنارو نور هم مخته تللی دي، نور هم مخته تللی دي، نور هم مخته تللی دي. تېر امار چې ما واورېد نه پوهېږم چې پروش کال وکړه مخکې دوی د شپږو زرو ټنو خبره کوله. دا امار د پنځه سوه ټنو سره پورته شوي. داسې نه دي چې دوه سوه تنه یا درې سوه تنه اضافه تولید شوی دي. زما په نظر باندې د وخت وژنه ده. هر امر چې مابین ته راسي چې اصلي خبره د مبارزې رامنځ ته نیسي، یوازې په سروې باندې به موږ هېڅ هم ګټه نه شو اخیستلی. زه په خپله په مثبت نظر نه ورته ګورم، په دې خاطر چې عملي پلان نشته د کوکنارو د کښت په بدیل کې څه شي باید وشي چې دا کښت د دې کې ته ووځي.
بلی ډاکټر ظفر، ملګری ملتونه وایي البته یونیورسي چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې هیڅ ډول نه تخنیکي او نه مالی مرسته نه کوي. دوی او طالبان هم مخکې ویلي وو چې دوی بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې په خپلواک سر او دوی سره له همغږۍ پرته سروې وکړي. نو ستاسو په نظر اوس ملګري ملتونه په افغانستان کې حضور هم لري، دوی فعالیت هم کوي، یونیورسي هم اوس په افغانستان کې دفتر لري او فعالیت کوي، نو د داسې مشترک کار نه کول علت څه کیدای شي؟
اصلا لکه څنګه چې میلمه وویلې، پخوا هم سرویګانې کېدلې خو په یو هماهنګي سره، دواړه سروې یو بل سره یو ځای کېدلې او د هغې نتیجه چې بیا نتیجه خو بیا بېله خبره ده چې وروسته څه کېږي. خو دا اوسنۍ دوه سروې د مختلفو ارګانونو لخوا نه لږ مشکلات نور هم زیاتوي، ځکه زیاتوي چې سروې بیا منل کېږي نه. یو خوا به طالبان به د هغوی نه مني او هغوی به د حکومت به بیا د هغوی نه مني د یونیورسيټي، نو دا مشکل به نور هم زیات شي، کمیږي نه ورسره. خو بیا د دې په نتیجه کې چې بیا څنګه پلانونه جوړوي، طالبان څنګه پلان جوړوي یا یونیورسيټي څه کوي، هغه بیا بېله خبره ده. عمل بیا بل شی دی، نتیجې بیا بل شی ده چې د کوکنارو سره مبارزه یا د ټول نشه یي موادو سره مبارزه بیا څنګه رنګ راوړي. لکه پخوا هم چې زنګي نه ده راوړی، اوس هم کېدای شي داسې ډېره مزه نه وي. نو معلوم شي چې دا هغوی څه کوي. خو دا دوه سروېګانې خپله د کړکېچ زیاتول یو کار دی. یعنی دا سروې هغومره مؤثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به همغږي وشي. یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه، دا بیا ټول مشکلات هم زیاتېږي.
په خو خوب داسې و چې کله به د مشترک سروي کې د نتیجې چې بلا سره له دغه په اساس بهرنیانو مرسته کوله د افغانستان حکومت به دې ته پلان جوړو ام عملیاتي پلان ام چې عملیات به کېدل پی ام به چې پرختی پلان به جوړید اوس چې داسې یو مشترک سروي نه کیږي چې څوک ځانته مستقل سروي کوي د بهرنیان د سروي نتیجه لاس ته راوړي او طالبان حکومت هم البته دوی په رسمیت نه پیژني نو دا نتیجه څه کېدای شي دوی نتیجه ځکه دوی اوس خپل عملا په افغانستان څنګه حضور نه لري اکثریت ادارې چې د مخدره موادو سره مبارزه برخه کې دوی البته دلته همکاري لرلوده دوی عملا مستقلا خپل عملیات کول بهرنۍ ځواکونو نو دوی ته د نتیجې څه اهمیت لري بهرنیانو ته
اصلا خو بهرنیان خو داسې دي چې هغه خو په دې کومک نه کوي لیکن د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت خو تصمیم نیولی دی چې دوی خپل مواد مخدر سره مبارزه وکړي په خپل شکل سره په خپل امکاناتو سره دا چې دوی څومره کامیابیږي یا نتیجه ورکولی شي یا نه شي ورکولی دا خو بیا وروستۍ خبره ده چې ولیدل شي چې د سروې په نتیجه کې دوی کوم پلان جوړي او څنګه عملي کوي او بیا به نتیجه څنګه وي دا خو بیا وروسته لیدل کېږي مخکې د مخکې ویل لږ ذره مشکل دي خو خارجان معلوم دي چې هغې د طالبانو د حکومت سره هماهنګي نه کوي او هغې سره کومک نه کوي لږ ذره به هغه امکاناتو کې ډېر کموالی راشي یعنی د حکومت سره باغه امکانات چې د پخوانیو حکومتونو سره وو د دې طالبانو د حکومت سره هغه امکانات بني ځکه خارجیان ورسره کومک نه کوي
بلی رفیق صاحب د کښت مسالې تکرار شو بهرانیان دا وایي چې دلته صداقت نه دی موجود د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل د مشر حکم تطبیق کړی دی خو دوی وایي چې موږ ته بهرانیان وایي چې موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ عملا وګورو چې آیا دغه حکم واقعیا نتیجه ورکړې ده کې نتیجه نه ده ورکړې یونیورسي سروي خو د په نومبر میاشت کې چې په کښت کې 2.5 سلنه زیاتوالی راغلی خو د تاریخ کچې دوی ځکه معلومه نه کړه چې هغه وخت دوی منابع ته لاسرسی نه درلود نو په داس یو ګونګ کې دریم تحلیل څه کېدای شي د کوکنار د کښت په افغانستان کې
زمینای سه یو زمیندار هغه شی چې په سترګو وینم او زموږ د ژوند سره مستقیما رات مری په هغه باندې باس کو صداقت د اول او سره موجود نه و د اول سره چې خارجانو د افغانستان حکومت په شروع کې هیڅ نو ظرفیت نه درلود چې اته د ځکه د لارې سروي وکړي خو ټول کار د خارجانو په لاس کې و او پر دې سرویګانو پر دې مبارزې باندې په میلیارډ هاو ډالر مصرف شوی دی په میلیارډ هاو ډالر مصرف شوی دی او نه یوازې دا چې موږ دې شاهدانو وو چې د تیر طالبان د حکومت څخه چې میراث پاتې شو تقریبا موږ په صفر کې و په هغه وخت کې او دا کال په کال په روټره په پورته کېدل او دا هتره ورسې د چوس دوی خپل وایي چې د 14000 ټنه یا 2000 سلنه په کال کې اضافه توبره غلي زما ټول کار دا خبرې سره دی زیاده سروې په پیغام کې نیم سروې بیا وسی بیا به وسی بیا به وسی ولې اصل نتیجه چې موږ د زمیندارو سره د کښته سره راپلني هغه ته نه لري خوشن خارجانه نه لري زه په دې عقیده باندې یم دا سرویګانې دا زموږ ستونزه نه راغلې انسانانه هر د سروې په نتیجه کې به یو نتیجه راشي ول نتیجه بل اخره پر دې باندې بنا ده چې هلته پلان موجود دی اصلا پلان موجود نه دی د تریاکو د کښته لپاره نیت موجود نه دی صداقت موجود نه دی نو په دې خاطر باندې په هر پیمانه باندې خارجان پر دې سره علاقه نه لري چې د طالبان د حکومت سره کومک وکړي او طالبان خپل ځان ته د حکومت په باندې کې دوی نور اولویتونه لري نظر ودیت چې دوی تراک سره مبارزه وکړي زمين هسته یو د زمیندار زموږ نظام د زراعتي نظام بر هم وال سوې دي یعنی موږ څه کولای چې د اوسنۍ حالت کې خپل انانوي کښته ولاړ دا ډیر پراخ بودی جغوري او دا ډیر پراخ سیاسي مناسبات غوړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان هم ژغي ولا کار ونه کړي نو څه څنګه کولای شي
هم دې مسلې باندې رفیق صاحب مام غوښتل تاسو ویل چې د سنتي کښته بیرته ګرځدل دا ډیر پراخ بودجه ته اړتیا لري خو بهرانیان وایي چې دوی معذر دي چې په دغه برخه کې همکاري وکړي خو اوس یو مشکل دا دی چې تاسو ویل چې دا مسله د زمیندارو د افغانستان د بزګر مسله د مشکل دی یو مسله بل د طالبان دي ته تډیره د پر رسمیت پیژندلو په مسالې باندې ګوري ځکه نړۍ وایي چې د افغانستان مخدره مواد ترهګر ډلې تمویلی طالبان وایي اولین ژمنه د دوی دا و چې دوی بل ترهګر سره مبارزه کوي او منابع پیوچي خو په افغانستان کې خود ترهګر تمویل یو ځینی سرچینه هم ده د کوکنارو کښتو نو کده سی یو ثابت او د باور وړ نتیجه لاسته نه راځي نو بهرنیان څنګه متقاعد کیدی شي چې دوی به مرستي وکړي دوی د طالبانو سره تعامل ته غاړه کړي او دوی په نهایت کې دوی د دې تر څخه چې طالبان حکومت د یو مشروع او مسؤل حکومت په توګه پر رسمیت پیژني
خبر ترازم خارجان اصلا صداقت دې خبرې سره نه لري چې دوی غواړي په افغانستان کې د تاریخ کښت کم شي. دوی صادق نه دي ودی خبرې. دوی فقط د وخت وژنه کوي. خبره په سروي او په بودیجه او په سیاسي موضوعاتو کې سره تیری. دوی اصلا ودی ته معتقد دي چې دا کار وخت به موږ ولیدل په تیرو 15 کالو شلو کالو کې موږ ولیدل په خپلو سترګو موږ داسې نه چې موږ د اوازې درېز کال یا د باندې موږ په خپلو په کلیو باندې کې ولیدل. دوی اصلا هیڅ نه کومک ته د زمیندارو سره دي. دوی مختلف لارې را مخته کړې چې هغه لارې نه یوازې دا چې موږ انانوي کښته د منځه یو ازبر انانوي طریقه د منځه یو زموږ د عشر تستونه د منځه یو. دوی هیڅ نه مثبت کارونه افغانستان کې د تریاکو د مبارزې سره نه دي کړي. دا یو خبره ده. بله خبره دا ده چې د تریاکو د کښته څخه چې په هڅه اندازه چې دوی اعلانې په هڅه اندازه چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېرې غټې پیسې دي چې دا بهرنیان وړي و نورو چېشته و نورو ملکو ته یې وړي. زما تخمین د رویه څخه چې غلط نه سم زه فکر کوم د افغانستان د تریاکو کښت په حدودو کې د 200 زیات میلیارډ ډالر چېشته عاید لري. 200 میلیارډ ډالر په افغانستان کې زایدای نیسي او نو د دې ملک بزګرو یا زمیندارو ته رسیږي. دا ټول ځي و نورو ملکو ته ځي او په دې کې دوی لاس لري. ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې دوی 15 میلیارډ ډالر په لس کاله کې مصرفوي او کښته 500 ټنه څخه ځي و 4000 ټنه. دا خو دغه منطقي خبره نه ده. د دې و شاته نور مافیایي لاسونه دي او هغه مافیایي لاسونه تصادفاً د غټو ممالکو یا د زورورو ممالکو په لاس کې دي. د افغانستان حکومت په دې کې څه نه لري. په دې کې زه فکر نه کوم چې مؤثریت ولې دا سروي دي چې په هر شکل باندې اوسي. مؤثریت د دوی په لاس کې دي. پیسې د دوی په لاس کې دي. بالاخره چې توافق هم پر سروي باندې اوسي بالاخره پیسې دوی سره سي په هغه شکل یې خسته لکه په خواجه خلک کړی وو. زه په خپله نه د زمیندار په نفع دا شی بولم او نه د افغانستان حکومت نیت په دې کې سم بولم. په دې خاطر چې دوی نور څه شی نه نوریتون لري او د خارجانو نیت خو زه به د لویې سره سره پر شکې وم. اوس بېخي مطمئن یم چې د افغانستان چې د تریاکو د کښت په مبارزه کې دوی پاتې راغلي دي او نه غواړي ته صداقت نه لري.
بله ډاکټر صاحب ظفر د اوس خو د مخدره موادو خو نړیوال هم ځانته وګواخ ولي افغانان تم د بخونه خو ځکه دا هم جګړه تم بیل کوله او د افغانانو صحیح مشکلات زیګولي خو طالبان اوس دوی وای چې د افغانستان ټول حکومت دوی په لاس کې دی. په افغانستان دوی بشپړ کنټرول لري او دوی د مسؤل حکومت په توګه عمل وکړي. نو اوس خو دوی د جنگي حالت نه راوتلي دي. دغه تهدید لمنځه وړلو لپاره ایا د سیم امکان شته چې یو امانګي د دوی ترمنځ رامنځته شي او تاسو د امانګي د دوه کلو تجربه د طالبانو حکومت په کتو څونه د دې امکان ویني؟
ها یو خدای دې چې په خاط څه شي ویلي یا څه کېدل دا خو بیل خبره. خارجان واخیان زموږ پومبل کې خپل ګټ الکتریکي زموږ لپاره داسې غم مړ نه دي. خو افغانان کولای شي چې خپل ملک د دې مشکلاتو نه خلاص کی. البته دا چې خارجان ور سره کومک بونی کی په اسانۍ بونی په مشکل سره دی. خو کلک اراده ګوره په پخوانی طالبانو حکومت په اخر په 2001 کې بالکل په هغه منطقو کې چې طالبان حاکم وو صفر ته رسولي دا کې شک نشته. رښتیا هم ده هغه له دا و چې یو حکومت په ټوله خاوره باندې دوی حاکم وو لکه اوس چې حاکم دي. چون د ټوله خاوره حاکمیت دوی سره دی. دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځولې شي ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو باندو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځولي. البته دا چې بیا دهقان سم مشکل لري خو بیا خبره ده د افغانستان خلک ټول په مشکل کې دي. دا حکومت په اوسني وخت کې د خارجانو لخوا نه زیات باندو هغه ملان دي په مشکلاتو سره مخامخ دي. دا په صورت عموم شته خو افغانان واقعا اراده وکړي یا اوسني په طالبان واقعا وړي چې دا د منځ یوسي نو ولې هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي ځکه دوی دا تجربه لري. پخوایم دا کار کړی وو په پخوانی حکومتونو وخت کې. خو مشکل دا و چې هغه ځای کې چې طالب وو هلته بیا یو سیستم چلېده او هغه چېرته به چې بیا حکومت بل سیستم به چلېده. د یو حکومت تاثیر په بل منطقه باندې نه و سم. نو په دې حساب هغه ځایونه کې چې طالبان حاکم و حکومت ورتلی نه شو دا خو نه پرېږدي چې نور کارونه وکړي. یعنی هغه وخت کې دا مبارزه لږ ډېره مشکله وه نسبت دې ته لکه دا اوس وخت کې. اوس وخت کې طالبان حاکم دي او ټول
ټول افغانستان باندې حاکم دي، نو بیا دا هغه نه پاتې کېږي، کېدای شي دا د منځه یوسي. خو دا د دې نتیجه به بیا موږ ګورو وروسته چې دا نتیجه د سروې په مقابل کې څه پلان جوړوي، څنګه کار کوي، څنګه نه کوي. کله چې بیا وخت د هغه راشي چې یعنې حاصل واخیستلی شي، بیا به معلوم شي چې دوی
اوس خو دا دی ډاکټر صاحب چې طالبان حکومت عملا مرستندوی ادارو ته اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي په سیمه کې د فقر د کچې سروې وکړي، بیا د هغې په اساس باندې دوی مرستې ورکوي. خو برعکس بیا دوی راځي د مخدره موادو او د کوکنارو د کښت په مسله کې دوی اجازه نه ورکوي مستقل ادارو ته، ملګرو ملتونو ته البته دوی اجازه نه ورکوي چې دوی سروې وکړي، د سیمې نه کتنه وکړي. دوی وایي چې موږ سره باید په همغږۍ وشي. د دې تر شا تاسو څه وینئ؟
پر دا خو د طالبان خپل سیاست دی او د خارجیانو خپل سیاست دی. په افغانستان کې ډېر داسې مسائل دي چې د خارجیانو د طالبان په منځ کې د اختلاف سبب شوي دي. زموږ د تعلیم مسله ده، نورې مسائل دي. دا خو یو یو بانګیری کوي، خارجیانو ورته بانګیری کوي، طالبان خپل سیاست مخته بیايي. هغه د خارجیانو پروا نه لري، خارجیان دی پروا نه لري. په دې حساب کې مشکل اصل موږ ته دی، افغانانو ته دی، دیقان ته دی، بل غیر دیقان د افغانستان هر وګړي لپاره مشکل دی. مشکل زموږ دی، دا موږ سره د موږ حکومت موږ سره څه کوي یا خارجیان څه کوي، دا بیا بېله خبره ده. موږ نشو کولی چې دا دواړه قانع کړو. خو مشکلات شته او
بله رفیق صاحب، پخوا خدا سی و چی تقریبا دا تنا دا که دا امریکا دا آینه لداری لخوان حساب کو دوی په کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوی په برخه کې دوی بودیجه مصرف ولا تقریبا 25 میلیون ډالر پورې هم دوی په کال کې مصرف کړی دا. خو اوس چې تاسو وایي دهقانانو زمیندارو دهقان دوړه لستون سره مخ دی، واقعیت هم دا دی موږ چې خبرې کوو. خو اوس تاسو عمرسته نشته که طالبان راځي مثلا کوکنار بندی او بدل کې دهقان او زمیندار ته هغه زمينه د مشروع کښت نه مساعده وي، نو فکر نه کوي دا به ډېره ستونزمنه وي؟ تر اوسه داسې څه نه دي شوي. دا تقریبا 8 میاشت کېږي چې موږ په دې برخه کې د هیڅ داسې یو پرمختګ شامل نه یو چې له زمیندار سره او دهقان سره مرسته شوي وي.
ور زده د شلو کالو خبره کوي، په دا شل کال کې د زمیندارو د قرار سره مرسته نه شوی. هر شی چې سوې دی یو ډېر موقتی شی او ډېر ناقص شی، او زمينه سه زمیندار شهادت پر دې باندې ورکوم چې هیڅ وخت سمور سره کومه کړې سوې. فقط یو بهانه به جوړ وسول هغه پیسې چې د هر پر هر نوال باندې راغلي کې ډي پی او کې یو اس ائی ډي او پیسې به د دې پر لاس باندې د دې پر کم خرچې دي چې زموږ به هیڅ وخت نظر نه وپکښې کې د افغانستان حکومت هیڅ وخت نظر نه وپکښې کوو هم عملي نه. زه دې شي ته د شک په سترګه ګورم. یو خبره به سره واضح کړو، دغه د تریاکو کښت اول یو ډېر غټ جنګي ماشین و شاته پروت دی چې هغه ته ویلي، او د تریاکو کښت بل شی هم په کار دی. نه یوازې دا چې یو جنګي ماشین یې په کار دی، بلکې په شو منطقه کې په هغه منطقو کې چې کښت ډېر کېږي، اوس تقریبا په ټول افغانستان کې په ډېرو ولایتونو کې د بدخشان څخه نیولې تر فراه او تر جلال آباد او تر هرات پورې کېږي. د دې عاید چې نه دغسې جنګي ماشین چلېدل هم ډېر مشکل کار دی. د جنګ مصارف تر عادي مصارف ډېر دي. نو زه په دې عقیده باندې یم چې دغه تریاکو مسله و ډېر بدبختی ده د افغانستان لمنوالې ده وی د خارجانو په نیت پورې اړه لري. د خارجانو په نیت په دې موضوع کې واضح نه دی. یو زه همیشه مې دا ویلي دي چې زه د شک په سترګو ورته ګورم، او دوی غواړي په دغه منطقه کې په افغانستان کې د تریاکو کښت ډېر شي، لکه ډېر شي کوي او ډېرې پیسې پکښې ووالې. نو زه د سنګلګانو په ارتباط چې زه اورم، زما غوږ ته هېڅ نه مثبت نه راځي. او نه زمینایسته یو زمیندار دا تصور کولای سم چې بالاخره دوی د تریاکو سره د مبارزې په چوکاټ کې وکولای شي چې د زمیندارو سره یا د بزګرو سره کومک وکړي. زه اصلا پروژې ته په دشک په سترګه ګورم. نو په دې خاطر باندې دي سروې زموږ درد را ده واقعي، او د خارجانو مستقیما مصارف چې په دې منطقه کې کېږي هغه ته زه ډېر دشک په سترګه ګورم، او پخوا چې په خپلو سترګو لیدلي دي. نو زه دا وایم چې د تریاکو سره د مبارزې یو قوي عزم پکار دی، او په یو امانګي پکار دی. شاباګي اوس متاسفانه د طالبانو د حکومت او د خارجانو منځ کې قطعا نشته. او دوهم دریم د بزګرو سره پکار دی چې قطعا یو څوک
په خبره باندې غوړ اکثر په خپل ځکو باندې نه دي د امنیت په خاطر باندې او امنیت یوازې دا نه دي چې په خوا پر کم جنگ دي نه شي وشدلې په خپل منطقو کې نه شي وشدلې زمیندار او هغه مسالاتې په وخت کې دی په خپل منطقې کې وسیري او زمیندار هغه په خپل کښ باندې مسالاتې او دوی چې د کښ سره باندې او ځای وسیږي کار یې بزګرو ته یا مزدورانو ته سپارلې او د هغو آني آیت په کار دی او د تریاکو آني آیت په چې په کښ کې موږ اوس بل شی نه لرو په تیرو شلو کالو کې څلوېښتو کالو کې دا زموږ یوازې د عایدو په دې خاطر د غنمو د نورو بدیل کښت ډېر وخت غواړي او هغه یو د امن فضا غواړي نو زه دا خپلې خبرې ته راځم هغه دا دی چې د خارجیانو او د افغانانو په منځ کې باید یو امانګي واوسېږي او صداقت واوسېږي چې هو دا کار موږ کوو او دا شی بندوو یوازې په سروي و په دې مسله باندې فقط وخت وژنه د تریاکو د کښت یو خبره راپورته کړي نور هېڅ شاته هېڅ عملي پلان زه نه وینم چې زموږ په ژوند کې یو مثبت
بله ډاکټر مظفر د وروستۍ پوښتنې په اړه د رفیق صاحب مسله تکراروم چې که د دوی ترمنز امغږی نه رامنځته کیږي د بهرانیانو ترمنز او د طالبانو د حکومت ترمنز طالبانو حکومت هم اوس د مخدره موادو مسله د افغانستان او د دنیا لپاره یو تهدید بولي نو نتیجه څه کیدای شي پایله به افغانستان لپاره څه وي د نړۍ لپاره به څه وي ځکه دا تاسو ته معلومه چې اوس دغه د مخدره موادو مسله تغییر هم مومي اوس لاغه نباتي اړخ نزي د کیمیاوي اړخ ته او ښیښه او هیروین او دا مسایل پکې راضیت شوي دي متاسفانه
اصل د نشې تو کوم مشکل ډیر غټ دی یوازې کښت پورې مشتام تا اګند لري کړه تا ریاک سبا ته هم د منځ لاړ شي یا کښت دغه خط هم شي لیکن نشې تو کې نه ختمیږي د دې ختمول داسې ډیر اسانه کار هم نه دی لکه تا څنګه چې اشاره ورته وکړ چې کیمیاوي مواد یا نور شان وسو نو راځي مارکیټ ته په افغانستان کې بخوا چا پیژندل نو خو شته دي امن موجود دی په کابل کې موجود دی په نور ځایونو کې موجود دی ځوانان ورسره اخته دي دا مشکل دی دا مازله ډیر غټ مازله ده او دې ته هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمي داغي مسؤلیت دی چې دې لپاره داسې لارې چارې وسنجوي چې هغوی وکولی شي په اسانۍ سره دا مشکل حل کړي د دې لپاره خو دا ضرور دی چې د دنیا سره موږ رابطه ولرو د دې لپاره خو دا ضرور دی چې موږ هباینګي وکړو دوستان پیدا کړو د دوستانو د کومکونه جلب کړو د هغې په نتیجه کې موږ خپل دیقان خپل بزګر خپل نور عام خلکو ته لارې چارې وسنجوو مازله ډېره غټه ده او په اسانۍ نه کېږي خو کښت زما له نظرې دومره مشکل کار بیا نه دی که چېرته چون حکومت په ټول هغه باندې حاکم دی دوی کولی شي په یو رښتیا که رښتیا د زړه نه ووالي په اسانۍ سره یې د منځه یوسي خو مواد مخدر په عمومي صورت یوازې په کښت پورې تعلق نه لري دې نه نور هم ډېر شیان شته دي چې دلته اوس رواج شوي دي او افغانستان په ډېر غټ مشکل کې اخته دی طالبان کوشش کوي چې د نشه یي توکو د استعمالوونکو لپاره لارې چارې وسنجوي بعضې اقدامات یې زما له نظر ډېر دقیق دي خو بعضې بیا زه مطمئن یم چې نتیجه نه ورکوي هغه له دا ده چې تخنیکي مسایلو باندې بیا دوی مغفته چې خاص مسلکي کسانو پورې اړه لري هغوی ورسره شته دي خو ډېر کم ډېر زیات نه دي نو زما د نظر دا کار ډېر داسې وړوکی او آسان کار نه دی امید دی چې د افغانستان حکومت د خارجیانو سره ژبه پیدا کړي او د یو بل اعتماد جلب کړي او په ګډه سره کار وکړي تر څو په آسانۍ سره نسبتا په آسانۍ سره دا کارونه مخته بوسي په یوازې صورت به وکولی شي خو ډېره به مشکل وي آسانه به نه وي
لخپل دواړو میلمنو ایوب رفیقی او ډاکټر ظفر څخه مننه کوم چې په نننی باس کې را سره ګډون وکړ او لته سو درنو وريدونکو هم مننه چې خبرونه مو ووري دا تربیه د خدای په من
د زهرو کاروان
د هوا مرغانو واورای مالا حال د وطن راوړای مالا حال د وطن راوړای کاکړی غاړې کاوا ما مراو په خلا کاوا ما مراور په خلا کاوا ما سفر ژوب جانان پر کوټه سرا داسي تا Yes.
Mama